السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیس 15 بجې شوې. نن پنځشنبه د لیندۍ یا قوس لومړۍ او د نومبر 28 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارج دفیر کرن ډیکر وایي افغانستان د خپلو ټولو خلکو له مشارکت پرته پرمختګ نشي کولی. اغلی ډیکر دا خبره په افغانستان کې د نجونو د زده کړو تر محدودیت پورې پرون پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلې ده. نوموړی زیاتوي چې متحده ایالاتونه په افغانستان کې د ټولو لپاره د یو ډول زده کړو غوښتنه کوي. روان اونۍ په نړۍ کې د زده کړو د اونۍ په توګه لمانځل کیږي، خو په افغانستان کې تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیزونه لګیدلي دي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې د دغو بندیزونو په خاطر په افغانستان کې تر 1,000,000 ډیر نجونې له زده کړو محرومې شوې دي. نړیوال بانک په یو راپور کې ویلي دي چې د افغانستان صادرات د روان کال له جنوري تر سپتمبر میاشتې پورې د تیر کال د همدې مودې پرتله 14% کې کم شوي دي. دغه بانک په خپل راپور کې چې پرون یې له رسنیو سره شریک کړ، د افغانستان د صادراتو د کمیدو یا ولایت د پاکستان له لوري د افغانستان پر میوو او زراعتي محصولاتو د مالیاتو زیاتېدل یاد کړي دي. د طالبانو د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان اخونزاده عبدالسلام جواد پوروسوی کې ویلي وو چې د کال په لومړیو 15 میاشتو کې پاکستان ته د افغانستان صادرات لاس په سلو کې کم شوي. د نړیوال بانک راپور لمخې د کال له پایله تر سپتمبر پورې د افغانستان صادرات 92.5 میلیونه ډالر ته رسیدي. د افغانستان په خوانی ولسمشر حامد کرزی د افغانستان لپاره د ایران له ځانګړي استازي او سفیر حسن کاظمی قومي سره د لیدو پر مهال ټینګار وکړ چې د سیمې هیوادونه دي د افغانانو د ستونزو لپاره هڅې او ابتکار وکړي. حامد کرزی له ښاغلي قومي سره پرون په کابل کې د لیدو پر مهال دا خبره وکړه، خو د ایرانی رسنیو په وینا ښاغلي کرزی د دې هڅو او ابتکار په اړه جزئیات نه دي ورکړي. کاظمی قومي پرون د طالبانو د دفاع او بهرنیو چارو د سرپرست وزیرانو په ګډون د هغوی له یو شمېر چارواکو سره هم په کابل کې لیدنې کتنې لرلې دي. د جرمني د بهرنیو چارو وزارت په هامبورګ، مونشن او فرانکفورت کې د ایران د قونسلګریو د بندیدو خبر ورکړ. جرمني پرون د ایران د حکومت له لوري د جمشید شارمحد د اعدام په غبرګون کې د قونسلګریو د تړلو پریکړه وکړه. جمشید شارمحد چې د ایران او جرمني دوه ګونې تابعیت درلود، د اکتوبر په 28 په ایران کې اعدام شو. د ایران سفارت په برلین کې پرانیستی وی. په جرمني کې نږدې 300,000 ایرانیان ژوند کوي. شارمحد په 1955 کال کې په ایران کې زیږیدلی و. په وکلنۍ کې لویدیز جرمني ته تللی و. دای پروسه کال په سرلای له ترهګرو سره د تړاو په تور په اعدام محکوم شو. او ایتالیا هغو کسانو ته چې سم موټر نه چلوي سخته جریمه ټاکلې ده. په دغه هیواد کې پروسه کال 3,000 کسانو د ترافیکي پیښو په ترڅ کې خپل ژوند له لاسه ورکړ. د ایتالیا نوې ترافیکي مقررات د دغه هیواد مشرانو جرګې پرون تصویب کړل. په دغو کې یوه مقرره دا ده چې د موټر چلولو په وخت د چلوونکي په یو لیټر وینه کې باید الکول تر 0.5 زیات نه وي. هغه کسان چې په وینه کې د الکول مقدار تر دې ډیر وي، تر 2,000 یورو پورې به جریمه شي. د دې قانون له مخې که چیرته د الکول اندازه د یو چلوونکي په وینه کې د موټر چلولو پر مهال لږ څه زیاته وي، ممکن تر 6 میاشتو پورې زنداني هم شي. اوریدونکو خبرونه مو واوریدل. وړاندې په خبری مجله کې اوري چې ملګری ملتونه غواړي د افغانستان سره د اقلیم د بدلون بند شوې مرستې بیا پیل کړي. چاپریال پوهانې هرکلی کوي.
د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقوونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده.
په افغانستان کې ګڼ شمېر ماشومان لا هم په درنو کارونو او د کورنیو په نفقې ګټلو بوخت.
په سار شپږ بجې راوځم، د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کومه، 100 روپۍ ګټمه. پلار مې مریض دی، پاغې سودا کور ته وړم.
ازادي راډیو موندلې چې د یو شمېر بې بنسټه تبلیغاتو له کبله افغانستان او پاکستان کې د پولیو ویروس ریښې نه دي وچې شوي. د پولیو واکسین اصلا څه شی دی؟
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینو اسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویټامینونه دي پکې.
اوکراین پر روسیه د امریکا له توغندۍ وروسته د برېټانیا له خوا جوړ شوی توغندۍ ورغشتل.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبری ټولګه
خبری ټولګه ته راغلی د تخنیکی همکار بهروز دلیری سلامونه هم ومني. 15 بجې او 15 دقیقې د رازو د خبری مجلې د سر راپورته د ملګرو ملتونو موسسو هڅه پیل کړې دي چې له افغانستان سره د اقلیم د بدلون د اغیزو د کمیدو لپاره بندې شوې مرستې بیا پیل کړي. روټرز اجانس د ملګرو ملتونو له دننه د ځینو سرچینو په وینا دا خبر پرون ورکړی دی. دا مرستې په کابل باندې د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې بندې شوې. جزئیات له احمد شیبر اورو.
د ملګرو ملتو دوو سرچینو رویټرز اژانس ته ویلي دي چې له افغانستان سره د اقلیمي مرستو د چمتو کېدو لپاره د یوې لارې د پرانیستو هڅې روانې دي. افغانستان له سختې وچکالۍ سره مخامخ دی. بل لور ته د اقلیم د بدلون له امله په دغه هېواد کې وخت په وخت سخت سیلابونه بهیږي، خو د سیاسي او اداري ستونزو له امله د ملګرو ملتو له اقلیمي مرستو بې برخې دی. د رویټرز اژانس په وینا د ملګرو ملتو ادارې اوس د هغو پروژو د تمویل لپاره هڅې کوي چې د اقلیمي ستونزو په وړاندې په افغانستان کې مقاومت زیاتوي. که چیرته دا هڅې بریالۍ شي، نو ملګري ملتونه به په څه باندې دریو کلونو کې له افغانستان سره د اقلیمي بدلون لپاره بودیجه ځانګړې کړي او دغه هېواد ته به یې واستوي. د افغانستان د چاپیریال ساتنې د ادارې پخواني مرستیال ولی مدقق د ملګرو ملتو د دې هڅې ستاینه وکړه او ازادي راډیو ته وویل:
زما په فکر د ملګرو ملتونو دا اقدام ډیر تشویقونکی ده. باید ملګرو ملتو په تیر وخت کې دا اقدام کړی وای، خو دا اوس هم ډیر ښه خبر ده تر څو د افغانستان هغه کنګل شوي پیسې چې د جف له خوا نه پخوا بیلې شوي وي هغه دوباره هغه ته لاسرسی پیدا کړي او دغه بودیجه په افغانستان کې د اړینو خلکو د ستونزو د حل کولو لپاره د ملګرو ملتو په وسیله باندې مصرف سي تر څو د فساد مخنیوی په دې کې وسي.
ښاغلی مدقق زیاته کړه چې دا مهمه ده چې په افغانستان کې د اقلیم له امله د رامنځته شویو ستونزو بیا ارزونه وشي او لومړیتوبونه مشخص شي. د رویټرز اژانس د راپور له مخې د ملګرو ملتو د خوړو او کرنې مؤسسه پلان لري چې د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د څړځایونو، ځنګلونو او د اوبو د ډنډونو د مدیریت تشوالي لپاره د لس میلیونه ډالرو غوښتنه وکړي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام غواړي چې د غیر منظمو موسمي بارانونو په وړاندې د کلیوالي ټولنو د پیاوړتیا لپاره 8.9 میلیونه ډالر چمتو کړي. همدا اداره د راتلونکو پروژو لپاره د 40 میلیونه ډالرو نورې بودیجې د ترلاسه کولو په لټه کې هم ده. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د پراختیایي پروګرام استازي سټین روډریکس وویل چې د نړیوال چاپیریال تسهیلاتو له مؤسسې، د شنه اقلیم له وچی صندوق او د اډاپشن فنډ مهمو مؤسسو سره په خبرو دي چې افغانستان ته په دې ډول مرستې واستوي چې واکمن طالبان لاسرسی ورته ونه لري. طالبانو تر اوسه د ملګرو ملتو لخوا د اقلیمي مرستو د آزادولو د هڅو په اړه څه نه دي ویلي.
ازادي راډیو تلیرویش ساعتها لتاسو سره ده.
تاسو سهارنۍ خبری مجلې ته غواګیې. پرون د نومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ داسې مهال ولمانځل شوه چې په افغانستان کې لا هم لسګونه زره ماشومان په شاقه کارونو بوخت دي او دوی د کورنۍ د نورو غړو ترڅنګ د خپلو کورنیو د نفقې د ګټلو په لارو چارو هم اخته دي. ازادي راډیو داسې ماشومان موندلي چې په شاقه کارونو بوخت دي او وایي مجبور دي ځکه د کور د نفقې لپاره نور څوک نه لري. تفصیل به له سنا کاکړه واورو.
د نوومبر 6مه د ماشومانو نړیواله ورځ په داسې حال کې را رسیدلې چې افغان ماشومان سخت شرایط زغمي او په سړه هوا کې سخت فزیکي کارونه کوي. د افغانستان د اقتصادي وضعیت خرابوالی په کابل او نورو ولایتونو کې ډیر ماشومان دې تاړ کړي چې له خپل وصل وړ کارونه وکړي. مهدی له سهاره تر ماښامه د کابل په پولو سوخته سیمه کې پلاستیکي کڅوړې خرڅوي. هغه د خپل ستونزو په اړه ازادي راډیو ته وویل:
اما کار میکنم، اینجا پلاستیک فروشی میکنم.
دو ورځې پلاستیک خرڅوم. هوا ډیره سړه ده او کورنۍ مو هم لویه ده، 8 کسه یو. دو ورځې 3-4 پلاستیک خرڅوم او لس 40 روپۍ لاسته راوړم او کورنۍ ته یو څه اخلم.
برم به فامیل خود یکان چی میبرم به خونه.
د ننګرهار د چین ولسوالي اوسیدونکو یو 10 کلن محمود ازادي راډیو ته وویل:
په سهار شپږ بجې راوځم د ماسپښینه پورې د خلکو بوټان پارش کوم، سل روپۍ ګټمه، پلار مې مریض دی، په هغې سودا کور ته وړمه.
د کابل ښار یوې اوسېدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې د اقتصادي ستونزو او بېوزلۍ له امله اړه ده خپل یوازینی زوی کار کولو لپاره واټونو ته ولېږي.
نهه کلن زوی مې ده، د ګټې وټې هېڅوک هم زه نه لرم، نو مجبوره یم څنګه وکړم چې بیې نه لېږم، دسمال کاغذي خرڅوي. او یو زوی مې ده، زړه مې نه کېږي چې یو د خامې له خوا بېرته شي، چې مجبوري راباندې راغلې، ډارېږم هم سرک له سره یم جګوي، واړه حیوانان بیا یې بندې کوي. ډېره سخته ورځ ده، ډېره مجبوره ورځ ده په من.
یو شمیر افغان ماشومان د خپلو کورنیو د ملاتړ لپاره کار کولو ته اړ کېږي، چې ډېری یې د واټونو پر سر بېلابېل توکي پلوري، د کثافتونو راټولولو ته مخه کوي، یا د موټر جوړولو په دوکانونو، خیاطۍ، رستورانتونو، د بوټانو په رنګولو او یا نورو ځایونو کې په کار بوخت وي. یو شمیر افغانان وایي په افغانستان کې د کار کوونکو ماشومانو د ژوندانه د ښه والي لپاره تر اوسه عملي کار نه دی شوی، او هره ورځ په ښارونو کې د کارګر ماشومانو شمیر مخ په زیاتېدو دی. زری چې د کابل په پل سرخ سیمه کې اوسېږي، د دې موضوع په اړه د خپل سترګو لیدلی حال داسې بیانوي.
تعداد کودکان دست فروش بسیار زیاد هستند.
د کار کوونکو ماشومانو شمیر زیات دی چې قلم، ژاوله او نور شیان خرڅوي، بوټونه رنګوي، پښې لوسوي، په سړه هوا کې د خټو په منځ کې په کار لګیا وي.
بین لای و لوش می باشند.
د افغانستان د ماشومانو د حقونو د ساتنې قانون له مخې ماشوم هغه کس ته ویل کېږي چې اتلس کلنۍ ته نه وي رسېدلی. د افغانستان د اساسي قانون په 49مه ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و راغلي، چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. د ماشومانو د رواني او ټولنیزو مسایلو کارپوه ډاکټر محب زغم هم وایي چې درانه او جبري کار د دې لامل کېږي چې ماشوم په راتلونکي کې اوښتی لوی شي.
هغه ماشومان چې په افغانستان کې درنو چارو ته مجبوریږي، له ګڼو ستونزو سره مخامخ کېدای شي. مثلا کېدای شي له دوی څخه ناوړه جنسي استفاده وشي. د دوی جسمي او ذهني وده ممکن پڅ شي، ځکه چې هغسې شرایط ورته نه مساعد او په درنو چارو د دوی پلې عضلات او هډوکي هغسې وده نه کوي چې باید وي.
په افغانستان کې د طالبانو له بېځلې واکمنېدو وروسته اقتصادي ستونزې، بېکاري او بېوزلي زیاته شوې ده، چې د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې دا مهال په دغه هېواد کې شاوخوا 24 میلیونه وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. خو ځینو طالب چارواکو تر دې مخکې له بې سرپرست او کارګرو ماشومانو سره د مرستې خبره کړې. دا په داسې حال کې ده چې هر کال د نومبر په 10مه د ماشومانو نړیواله ورځ لمانځل کېږي. دا ورځ په 1950 کال کې د ماشومانو د وضعیت د ښه کولو په موخه د ماشومانو د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. د ماشومانو د ژغورنې صندوق یا سیف د چلدرن شپږ میاشتې وړاندې د یو راپور په خپرولو ویلي وه چې په افغانستان کې د 6 میلیونه زیات ماشومان د لوږې له خطر سره مخ دي.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته سر ورښکاره کړئ.
ازادي راډیو
په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د دغه هیواد د پولیسو لخوا په اسلام آباد کې د کابو 150 افغان کډوالو د نیولو خبره کوي. د دغه شورا سرپرست میوان علمی ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان کډوال د سه شنبې په ورځ د اسلام آباد له څو سیمو څخه نیول شوي. تفصیل له فیروزه عزیزی نه اورو.
کبیر علی په پاکستان کې لمیشت افغان کډوالو دی چې وایي د پولیسو لخوا د سه شنبې په ورځ د کور له مخې د اسلام آباد په بیوله سیمه کې نیول سوی او وروسته د 10000 کلدارو په مقابل کې د پاکستاني پولیسو لخوا بیرته خوشي سوی دی. د ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو 2 کلونو راهیسې امریکا ته د تګ د دوسیې مختلولو لپاره د قانوني اسنادو په لرلو په پاکستان کې دی را دی.
ویزا او پاسپورت یو قتل چې تاریخ یې نه دی تیر شوی. پښتنه وکړه چې نور دلته څوک دي. کله مې چې ویل یوازې یم، زه موټر کې واچولم او ځان سره یې وړم. د ورځې لسنیمو بجو یې چې په یو تلخونه کې اچولی وم، د شپې تر 12 بجو هلته موږ ډېر وځورولو، نه ډوډۍ وه او نه اوبه. بالاخره چې له موږ نه پیسې واخیستې، زموږ کارونه یې ژر خلاص کړل او راخوشي یې کړو.
بلخوا په پاکستان کې ومیشته افغانه میرمن چې نه یې غوښتل په راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل پولیسو یې یو خپلوان د اسلام آباد له ډیول لسمی نیولای او لسان سره وړای دی.
پرون زمون پسیما کې پولیسان راغلي وو او زمون یو خپلوان ونیول او لسان سره بوتله.
دغه افغان کډوال د پاکستان له حکومت نړیوالې ټولنې او هغه هیوادونو چې دوسیه پر مخ وړي غوښتنه کوي چې ستونزو ته زر تر زره رسیدنه وکړي. له دې سره په پاکستان کې د افغان کډوالو سراسري شورا د اسلام آباد په بیولس او ډیولس سیمو کې د افغانانو نیول تاییدوي او وایي چې د سه شنبه په ورځ 13 تنه افغانان په دغو سیمو کې پولیسو نیولي دي. د دغې شورا سرپرست او مرستیال مایوند علمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
ارون تقریبا یولس بجې شاوخوا پولیسان راغله د پی 17 ته او لک مهاجر ورونه له ځان سره بوتلل او موږ شپې درې ونې بجې هلته وزرو زارۍ د تانې مشر ته او د خلکو ته مو وکړلې. متاسفانه هېڅ نتیجه یې ور نه کړله او زمونږ دا څلور ورونه یې د شپې په یوه بجه د ویزې اکسپایر شوې وې محکمې ته معرفي کړله.
د که څه هم ونه ویل چې څومره افغانان یې بېرته راخوسي کړي خو زیاته یې کړه چې یو شمېر هغه افغان کډوال چې د کډوالو د کارتونو په درلودلو له کلونو راهیسې په پاکستان کې اوسېږي په ضمانت راخوسي شوي دي. دا لومړی ځل نه دی چې افغانان په پاکستان کې د پولیسو لخوا نیول او ځورول کېږي، بلکې له دې وړاندې هم د دغه هېواد په بېلابېلو سیمو کې افغان کډوالو له دې ستونزو شکایتونه کړي او سلګونه زره افغانان په تېر یو کال کې د پاکستان د پولیسو لخوا افغانستان ته شړل شوي دي. د پخوانیو امنیتي ځواکونو، خبریالانو، د مدني ټولنې د فعالانو او هنرمندانو په ګډون ډیری افغانان پر افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته اروپایي هیوادونو او امریکا ته د تګ لپاره د خپلو دوسیو د مخ تړلو له امله پاکستان ته ورغلي دي. په پاکستان کې د افغان کډوالو د سراسري شورا د معلوماتو له مخې دا مهال ډیری دا کډوال د اقتصادي ستونزو، بیکارۍ، د ژوندانه د اسانتیاو له نشتون، د ویزو د تمدید او زده کړو ته د ماشومانو د لاسرسي په برخو کې له ننګونو سره مخ دي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته وروسته بیرته راستنیږو. سورزو د سیمه او نړۍ یوې موضوع ته. اوکراینی ځواکونه یوه ورځ وروسته لدی چې د روسیې خاوره د لرې واټن په امریکایي توغندۍ وشتله، پرون یې د لرې واټن برتانیي توغندي پر روسیې استعمال کړل. ماسکو خبرداری ورکړی دی چې د اوکراین جګړه به په ستر بحران بدله شي. جزئیات له احمد شیبه راوړو.
اوکراین د لومړي ځل لپاره د روسیې خاوره د طوفان سیوري په نوم په برتانیي توغندۍ وشتله. بریتانیایی ورسپانی فاینانشل تایمز پرون ناوخته د یو لویدیز چارواکي په وینا چې نومې نه دی اخیستی خبر ورکړ چې په بریتانیا کې جوړ شوي څو توغندي د روسیې د یو پوځي مرکز په لور وشتل شوي دي. فاینانشل تایمز ورسپانه زیاتوي چې حکومتي سرچینو د دې اوږده واټن توغندیو د استعمالېدو خبرونه تایید کړي دي. د بریتانیا سکای نیوز تلویزیون او بی بی سی هم د روسیې په لور د دې توغندیو د وشتلو د خبرونو پخلی کړی دی. تر اوسه د امریکا متحده ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې اجازه ورکړې ده چې اوکراین د روسیې د خاورې دننه سیمې د لرې واټن په توغندیو وشتلی شي. روسیې خبرداری ورکړی دی چې دا موضوع د اوکراین په جګړه کې په ستر کړکېچ بدلېدلی شي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د سه شنبې په ورځ خپلو ځواکونو ته د اټومي وسلو د استعمال اجازه په دې شرط ورکړه چې د روسیې پر خاوره داسې یو هیواد برید وکړي چې اټومي وسلې لري. فرانس پریس اژانس د چارواکو په وینا وویل چې د بریتانیایي توغندیو د استعمالېدو اجازه وروسته تر دې ورکړل شوه چې د شمالي کوریا پوځان له اوکراین سره پر پوله ځای پر ځای شول. فرانس پریس اژانس څرګندوي چې کله یې د بریتانیا د سریاسم له دفتر او دفاع وزارت سره اړیکې ونیول چې دا خبرونه تاییدوي که نه، هغوی له خبرو ډډه وکړه. کله چې پرون د بریتانیا په پارلمان کې له دفاع وزیر جان هیلی څخه د دې توغندیو په اړه پوښتنه وشوه، هغه وویل چې دی نشي کولی چې د عملیاتو په اړه تفصیلات ورکړي، خو د دا وویل چې د سه شنبې په ورځ یې د اوکراین له دفاع وزیر رستم عمروف سره خبرې وکړي او له هغه سره یې دا مسله یاده کړه چې څرنګه د کیف ملاتړ کېدلی شي. په راپور کې د روسیې رسنیو په وینا راغلی دی چې دولس توغندي د چهارشنبې په ماسپښین د روسیې په کورسک سیمه کې لګېدلی دی. یو شمېر خبریالانو په ټلګرام کې داسې تصویرونه خپره کړي دي چې په کورسک کې لږ تر لږه د څوارلسو سترو چاودنو غږونه اورېدل کېږي. په دې تصویرونو کې تور لوګي هم ښکاري چې پورته کېږي. د طوفان سیوری توغندي 250 کیلومتره واټن وشتلی شي. د دې توغندیو تر استعمال یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونو په امریکایي هایپر سونیک بالستیک ایم جی ایم توغندیو د روسیې په جنوب لویدیځ کې د بیریانسک سیمه وویشتله. د امریکایي توغندي په شاوخوا 300 کیلومتره کې خپل هدف وشتلی شي. په اوکراین کې د امریکا سفارت پرون په یو بیان کې خپلو ډیپلوماتانو ته خبر ورکړ چې د یوې احتمالي هوایي حملې له کبله دي خوندي ځایونو ته ولاړ شي او د سفارت چارې وځنډولې. تر دې وروسته اسپانیا، ایټالیا او یونان په کیف کې خپل سفارتونه بند کړل.
له خبرونو ور اخوا
ازادي راډیو مندلې چې په افغانستان او پاکستان کې د یو شمیر بے بنسټه تبلیغاتو لکبله د پولیو واکسین سم نه تطبیقیږي او له همدې کبله لا هم په همدغه دوه هیوادونو کې د پولیو وایروس پاتې دی. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته. که په افغانستان کې له یوې خوا د پولیو یا د ماشومانو د ګزړن پیښې په زیاتې دودی او تر بل هر وخت د پولیو واکسین د تطبیق اړتیا ډیره شوې، خو بل لورته یې ځینو د واکسین په ضد غلط تبلیغات هم پیل کړي.
دا ماده د انسانانو د ذهنیت، فکر او مفکورې په اړولو او حیواني کولو کې اساسي رول لوبوي.
په دې وروستیو کې د یو کس چې په ظاهره دنیا عالم ښکاري دغه بې بنسټه خبرې ټولنیزو رسنیو ته راوتلي چې وایي واکسین د ګټې پر ځای زیان اړوي. د روغتیایي متخصصانو په باور د واکسین په ضد همدغه ډول زهرجن تبلیغات یو د هغو لاملونو څخه دی چې له مخې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو یا ګزړن وایروس ماشومان کړوي. د پولیو په اړه دغه ډول ذهنیت د ټولنې د ګڼ شمیر ځوانانو فکرونه هم مخشوش کړي. د زابل اوسیدونکی محمد حضرت هم یو بیلګه ده چې وایي نه پوهیږي پولیو واکسین لسشي څنګه او چا جوړ کړی دی.
پولیو کې څه مواد استعمال شوی دي، چشتي او لکه مزه زخرازي
روغتیا پالان دغه ډول ذهنیت د افغانستان د دولتونو او اړوندو ادارو کمزوري بولي او وایي لکه څنګه چې لازمه ده دغه ادارو خلکو ته د پولیو او نورو واکسینونو په اړه عامه پوهاوی نه دی ورکړی. پولیو یا ګزړن یو ډول ویروسي ساري ناروغي ده چې د ناروغ ماشوم له غایته موادو یا په ډیر لږ احتمال د ټوخي له لارې بل ته انتقالیږي. دا ویروس د ماشوم د فلجېدو لامل کیږي او که تنفسي عضلې فلج کړي د مړینې لامل هم کیږي. پولیو یا ګزړن د شلمې پیړۍ په لومړیو کې په نور نړۍ کې هم یو ډارونکې ناروغي و چې هر کال سلګونه زره ماشومان پرې اخته کېدل. د 1950 او 1960 کلونو ترمنځ موده کې د واکسین په تولید سره دغه ناروغي مهار شوه او په تیرو څو لسیزو کې د همدې واکسین د تطبیق له کبله په نړۍ کې د دغه ویروس 99% کې ریښې له منځه ولاړې. تر تیرو څو کلونو پورې افغانستان، پاکستان او نایجیریا د نړۍ یوازینی درې هیوادونه و چې پولیو پکې و، خو 2014 کال کې نایجیریا له پولیو پاک شوه، خو افغانستان او پاکستان کې لا هم پاتې ده. پښتنه دا ده چې ولې افغانستان او پاکستان کې لا هم د پولیو ویروس شته او سګنې پیښې د تیرو څو کلونو پرتله د پام وړ زیاتوالی ښیي؟
توقع داشته باید چه ده امارت پراتلو بانه با امنیت پر طول افغانستان که تامینی او اقید 3 میلیون ماشومان چه منگ با دو واکسین پر محل.
د افغانستان دا امی روختی وزارت پخوانه سلاکار باز محمد شیرزادی لاملون کورنی او بحرانی دواره یادوی.
داخلی عوامل داده چه ده پولیو پا کمشم چه مبارزه لازمه ده پاغی شکل بانه مختنیزی خپل ده واکسین کیفیت هم خپل ترسوال لامده ده ترواندازه پر فساد هم ده خارجی موضوع خپل WHO او یونیسف په دې موضوع کې د پولیو تقریبا په عام اصطلاح وایم داسې ده لکه یو لنګ غوا د دوی لپاره.
خو د روغتیا نړیوال سازمان او یونیسف بیا د پولیو له منځه وړلو ته ځان ژمن بولي او وایي هڅه کوي چې تر 2030 کال پورې پولیو یو مخ له منځه یوسي. ښاغلی شیرزاد وایي د پولیو د واکسین کور په کور نه تطبیق د خلکو کم عامه پوهاوی او د پولیو د واکسین د ساتنې لپاره په ځینو ولایتونو کې د معیاري سیستمونو نشتوالی نور عوامل دي چې له مخې د ویروس د له منځه وړلو حادثې بریالۍ نه دي. په 13 سپتمبر میاشت کې د روغتیا نړیوال سازمان وویل چې طالبانو په افغانستان کې د پولیو واکسین تطبیق ځنډولی، خو وروسته بیا څرګنده شوه چې د کور په کور تطبیق مخې نیول شوی او واکسیناتورانو ته سپارښتنه شوې چې د جماعتونو له لارې ماشومانو ته واکسین ورکړي. دا چې پولیو واکسین له څه شي جوړ دی او مرکبات څه دي، په سویډن کې میشت افغان ډاکټر او د طب مجلې مسؤل نجیب الله زاخلوالی پاړه وایي
په دې کې مالګه ده، بوره ده، امینوسیدونه مونږ ورته وایي، غیر پکې ویټامینونه دي، پکې پاکې اوبه دي، پکې او فینوکسانتونول اوکساتینول باید ورته وایي چې د کانسر واکولو لپاره یا د موادو د ساتلو لپاره ساتل کیږي، او فارمالدیهاید مونږ ورته وایو چون دغه دواړه واکسینونه چې دي یو ډول چې دي ژوندۍ ویروس ته خو کمزورې کړی شوی دی چې د خولې لارې ورکول کیږي، د خپل د پولیو ویروس ته خو ډېرې کمزورې کړی چې ناروغي رامنځته نه کړي بلکې وجود قوي کړي، دا د خولې لارې ورکول کیږي. ډول چې دغه ویروس وژلې دی خو دا وژل دا وژلې باید چې وساتل شي خوسانه شي. نو د دې لپاره ضرورت دی چې دغه د فارمالدهاید په نامه مواد چې دي دا پکې استعمال کړي.
په افغانستان کې د 2023 کال د نومبر تر شلمې د پولیو د ثبت شویو مثبتو پیښو شمېر 200 او پاکستان کې 500 ته رسیدلې. دواړو هیوادونو کې د غشمیرې تیرو دریو کلونو ته په کتو د پام وړ زیاتوالی ښیي. تیر 2023 میلادي کال کې افغانستان کې د پولیو 12 او پاکستان کې شپږ پیښې ثبت شوې وې. تر هغه مخکې کال کې د افغانستان پیښې 18 او د پاکستان 40 ثبت وې. دا پیښې داسې مهال په زیاتېدو دي چې افغانستان او پاکستان دواړو کې د کال څو ځله د پولیو واکسین سراسري کمپاینونه عملي کیږي. دغه کمپاینونه هم کله ناکله د سخت دریزو اسلام پالو ډلو له مستقیم ګواښ سره مخامخیږي او څو ځله افغانستان او پاکستان کې د واکسیناتورانو د زورولو او ان وژلو پیښې شوي. که څه هم تازه افغانستان کې پر واکسیناتورانو د برید پیښې نشته خو 2022 او 2023 کلونو کې په کندوز، تخار او ننګرهار ولایتونو کې پر واکسیناتورانو ډزې وشوې چې د ښځو په ګډون یو شمېر کسان پکې ووژل شول. پاکستان کې بیا تازه تیر سپتمبر پر واکسیناتورانو د ډزو یو پیښه کې یو واکسیناتور او یو پولیس ووژل شو. په افغانستان کې شاوخوا 1,00,000 تر 15 کلونو کم عمره ماشومان د پولیو واکسین وړ دي خو داسې راپورونه شته چې د اړوندو ادارو او کورنیو د بېغورۍ، مغلق جغرافیوي موقعیت او کډوالۍ له کبله ګڼ شمېر ماشومان هر ځل له واکسینه بې برخې پاتې کېږي. روغتیا پالان د پولیو په ګډون د ژوند د 15 ګونو واکسینونو تطبیق مهم بولي او وایي هر هغه څوک چې خپل ماشوم ته واکسین نه ورکوي د هغه روغتیا سره لوبې کوي.
تاسو ل پیغامونو
السلام علیکم د زادی رجوی او ټول کارکون کو سلام نه د کندار سمې خبره کول نو د شنای شپ خانی د میرویس روختن په اړه مې د زموږ ژختر لوړ مسولینو پرې رساوه ستاسو په ذریعہ باندې موږ ولدار ته ورور نه دواوی نه قانولې نه په د پلستران یعنی د وینې د معاینات او شناکه چې شه داله هم په مریضانو رانیسي. نو موږ ولکه په دغه اکله باندې زموږ سره څه همکاري وکړي ورور پیسې چار سره ځي هغه د چپخانې د امیرینو در مابین سره ورکېږي. نو موږ ولکم په دغه کار کې همکاري راسره وکړله وروره. زه خپله هم اوس یو مریض یم، هم یو مریض دلته بستر کړی دی لکه په شخصي ځای کې چې بستر مازګه د وتاکو کرایه نه غواړي نور هر څه خپل په پیسو باندې رانیسو.
د ازادي رادیو ټولو قدرمنو همکارانو او ریډونکو ته سلامونه نیک هلی وړاندې کوم. زه حافظ خوشحال غزنی ولایت اندړو ولسوالي د خوشحال کلی اوسیدونکو یم. لند پیغام پرېږدم. دا چې ژمه پر رسیدو ده نو ځینې هیوادوال د سون مواد نه لري نو له هغو مالدارو خلکو مې غوښتنه دا ده چې لاړمنو کورنیو سره پر همکاري وکړي. هغه خلک چې دوی مالدار دي یا اقتصاد ښه دی نو هر ژمه نوې کورتۍ او څادران اخلي. هغه زاړه شیان چې دوی په کور کې له ځان سره لري اړمنو کورنیو ته دی ورکړي. کېدای شي د دې لپاره زاړه وي د نورو لپاره به نه وي. هیله ده زما پیغام نشر.
سلامونه او نیکی هیله خیر. عمران و سلیم له خوست ولایت څخه د زده رډو کارکونکو څخه خیله کیږي چې راخ کې زخپلا بندي ومه او په کچه کې لاړو او نور افغانان هم بندیانو په زندانونو کې. هلته د طالبانو سفاره دوی ته کوم جواب نه ورکولو او نه کار ورته کولو. داسې وایي چې یو نیم کال جیلې تیر کړی او تر اوسه بندیان دي. له تاسو څخه خیله کیږي چې د طالبانو سفاره سره په اړیکه کې شئ، په عراق کې کوم سفارت لري او که نه لري او د بندیانو په کې کوشش وکړئ چې خلاص شي. ډېر په بد حالات کې وو. مننه.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو تاسو هم کولای شئ چې موږ ته پیغامونه راولېږئ. واتس اپ شمیرې ته دا پیغامونه ثبت کړئ. موږ ستاسو پیغامونه د خبری خپرونو په پای کې د اوس په څیر او د غرس هر اونۍ د پنځشنبه او جمعې په ورځو د ازادۍ او اوریدونکو په پروګرام کې خپرو. اوس هم راځو لاندې خبرتیا ته.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
په همدې سره اوریدونکو د دغه خبری مجلې د پای شیبو ته نږدې شویو. زه د سهار په شپږو بجو بیرته استودیو ته راځم له نویو خبرونو او نویو راپورونو سره. خو اوس په کابل کې د سهار 5:30 بجې کېدونکې د همکار مې فرشته نگا استډیو ته راغلې چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. فرشته جانې ستړې مشه.
سلام